بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږومینه والو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې یوویشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 15مې او د 2015 میلادي کال د جون له 11مې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې سیمه ییزو نړیوال خبرونه درته وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، چې د ایران او د امریکا په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران د دریز د پیاوړتیا په باب ده. بیا هم د انګلستان د بی بی سی خبری چینل د دروغو په اړه ځانګړی مطلب دراورو، ورپسې هم د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت د پاکستان له یوه تکړه دینی عالم مولانا شهدا حسین جعفری سره شوی مرکه دراورو. بیا هم د وروستو شیبو کې د تلپاتې خوشبوینو مې لړۍ نننې برخه اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی د ایران د ملي یووالي ساتل اوس له بل هر وخته لا زیات اړین دي. د ایران، عمان او مصر خارجه وزیرانو د سیمیزو نړیوالو موضوعګانو په باب سره مهمه غونډه جوړه کړه. ایران او افغانستان د روغتیایي چارو په باب سره ملګرتیاوې نوره هم زیاتوي، او د امریکا د لاس انجلس ټرمپ ضد ترنګلتیاوې د دغه هیواد نورو لسګونو ښارونو ته هم وغځېدې. بیا هم راګرځو دغه ورسره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن سهار د ایران د اسلامي شورا له مشر او استادو سره په کتنې کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي ساتل اوس تر بل هر وخته زیاته اړین دي، او د سلیقوي، سیاسي او کاري اختلافاتو راپورته کول د شخړو او نیوکو په بڼه له بل هر وخته زیات تاوان رسوي. دوی دغه راز وویل لکه څنګه چې موږ په کراتو ویلي دي، په بنسټیزو مسلو کې باید له هیواد څخه یو غږ راپورته شي، او ملت او سیاسي او مدیریتي ټولګه باید د یو لاس په څیر یو موټی وي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی نن سهار د اسلامي شورا له مشر او استادو سره په کتنه کې د نړۍ د قانون جوړونکي جرګې یا پارلمانونه د حقوقي وزن له پلوه ورته وبلل او ټینګار یې وکړ. د نړۍ د جرګو یا پارلمانونو په اړه د قضاوت اصلي معیار د هغوی حقیقي وزن دی، یعنی موخې، د حرکت لور او دریزونه. له دې اړخه د ایران د اسلامي شورا ځایګی او شان په نړۍ کې بېساری دی. البته د دې باوقار او شرافتمند مقام دوام او بقا لوازمات او کړه ناکړه لري چې د پارلمان استازي باید ورته ژمن وي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپلې وینا په پیل کې نیکمرغه غدیر اختر د ټولو اسلامي نړۍ لپاره واقعا ستر او د پراخو اسلامي معرفتي مضامینو درلودونکي نیکمرغه اختر وباله، او دا مبارک ورځ او د امام هادی علیه السلام نیکمرغه زوکړه یې د نړۍ درستو اسلامي امت په تیره بیا د ایران ستر او شریف ملت ته مبارکي وویله. دوی دغه راز د نړۍ د قانون جوړونکو جرګو یا پارلمانونو حقوقي شان د قانون د ستر شان له امله یو شان وبله او دغه راز یې وویل. قانون د بشري ټولنې د ژوند بنسټیز شرط دی او له عقلي پلوه هغه قوانین چې د ډلهیز عقل په واسطه او د یو ملت د ټاکلو استازو لخوا وضع کیږي لوړ اعتبار او ارزښت لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود ایران د ملت بې ساري استقامت او صراحت د لویو قدرتونو د بې ځایه خبرو او تپونکو سیاستونو په وړاندې او د امام خمیني د رحلت د کلیزې د دستورو او د غرض د سلواغې د میاشتې د 27مې نیټې په لاریونونو کې د ولس پراخ او ولناک شتون سره لدې چې د ارواحاد امام او اسلامي انقلاب ضد بې شمېره پروپیګنډې او تبلیغات موجود دي د ملي اقتدار او پخې ارادې څرګندې نښې وبللې او د غرض یې وویل. دا اقتدار باید د استازو په دریزونو قوانینو او د وګړو په منلو یا ردولو کې څرګند شي چې البته دا ځانګړنې تر ډېره حده په پارلمان کې موجودې دي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ملي یووالي د ساتلو پر اړتیا ټینګار وکړ او دغه راضي وویل. نن سبا دا کار تر بل هر وخت زیات اړین دی او د سلیقوي سیاسي او کاري اختلافاتو راپورته کول د شخړو نیوکو په بڼه تر بل هر وخت ډیر تاوان رسوونکي دي. هغه زیاته کړه لکه څنګه چې موږ په کراتو ویلي دي په بنسټیزو مسلو کې باید له هیواد څخه یو غږ راپورته شي او ملت او سیاسي او مدیریتي مجموعه باید یو لاس په څیر یو موټی وي. دوی همداراز د قواوو د مشرانو ترمنځ همغږي او ګډې ناستې د هیواد د مسایلو د حل لپاره مناسب فرصت وبله او د غرازی وویل. د ځینو پړاوونو په پوټا چې زموږ د وړاندیزونو لکه د مسایلو په ناستو کې حل او د اختلافاتو عمومي فضا ته یې نه راوړل ښه هرکلی نه کاوه. اوس د قواوو ترمنځ نسبي همغږي شته چې باید وساتل شي او د جبهې نیونې او د جرګې د لوډ سپیکر د اختلافاتو د منعکس کولو د وسیلې ګرځېدو مخه دې ونیول شي. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د ناسمو یا تور لګوونکو څرګندونو په وړاندې یو موټی پیاوړی او کلک غبرګون د نمایندګانو یوه بله دنده او د انقلابي شونې یو مثال وباله. د ناروې په اوسلو کې د ایران، عمان او مصر خارجه وزیرانو د رخیزه مهمه غونډه جوړه کړې. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. د اوسلو نړیوالې ټولنې 22مې غونډې تر څنګ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی، د مصر خارجه وزیر بدر عبدالعاطی او د عمان خارجه وزیر بدر البوسیدی په خپلو کې سره په درې اړخیزې ناستې کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو په سره بحث او د نظر تبادله کړې. د ایران خارجه وزیر په ناروې کې د اوسلو د نړیوالې ټولنې په 22مې ناستې کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی او ټاکل شوی دا په دغې ناستې کې پر وینا سربیره د ناروې او نورو هیوادونو له لوړپوړو مشرانو او له نړیوالو نظر خاوندانو سره چې له دغې پیښې سره په یو وخت په اوسلو کې شتون لري خبرې اترې او د نظر تبادله وکړي او د سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو په باب خپل نظر دوی ته ورسوي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ایران ته په سفر غلی. زموږ خبریال راپور کوي د افغانستان د روغتیایي چارو د وزارت ویاندوی ډاکټر شرافت زمان له لورې رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي ښاغلی جلال جلالی په دغه سفر کې پر اړوند چارواکو سربیره د تهران د بقیت الله روغتون بېلابېلې برخې هم کتلي او دغه راز یې د روغتون او طبي پوهنتون له مسؤولانو سره د روغتیایي تجربو په شریکولو د روغتیایي کارکوونکو په ظرفیت لوړونې او د یو شمېر نورو اړینو موضوعګانو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال رالېږلی راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ایران هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د بقیت الله روغتون او پوهنتون له مختلفو برخو څخه لیدنه کړې. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان له لورې رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي جلالی په دې لیدنه کې د روغتون او طبي پوهنتون له مسؤلینو سره د روغتیایي تجربو په شریکولو د روغتیایي کارکوونکو په ظرفیت لوړونې او یو شمېر نورو اړینو موضوعاتو خبرې کړې. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د یادو روغتون او پوهنتون مسؤلینو د عامې روغتیا وزیر ته د افغان روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت لوړولو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د لنډمهاله او اوږدمهاله برنامو له لارې به خپلې همکارۍ جاري وساتي. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت هم په خپله اکسپانه لیکلي چې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر مولوي نورجلال جلالی د روغتیایي همکاریو د پراختیا په موخه ایران ته تللی. همداراز ښاغلي جلالي د ایران د روغتیا په نړیوال نندارتون ایران هیلس کې ګډون کړی او تر څنګ یې د ایران د اسلامي جمهوریت د خوړو او درملو ادارې د طبي تجهیزاتو او اکمالاتو له عمومي رئیس ډاکټر سید رضا شامرادی سره هم کتلی. د یادونې وړ ده چې له مولوي جلالي سره په دې سفر کې په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگدلی او په تهران کې د افغانستان سفارت یو شمېر ډیپلوماتان ملګري دي. هیر دي نوې چې د عامې روغتیا وزارت د دې هیواد په داخل او خارج کې د روغتیایي کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې او د شته تخصصي برخو لا پراختیا ته ژمنتیا ښودلې. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. لانجمنې او ترینګلی پولې د کابل اسلام آباد سوداګرۍ د کمښت لامل شوې دي. د پاکستاني رسنیو په یوه وروستي راپور کې لیکل شوې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنې سوداګرۍ اندازه په پراخه توګه کمه شوې ده. په سوداګریزو پالیسیو کې نا انډولتیا او ترینګلتیا او د پولو پرله پسې تړل کېده د دغه کمښت اصلي لاملونه بلل شوي دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی، د پاکستان جیو نیوز خبری چینل راپور ورکړی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنې سوداګرۍ اندازه له 2.5 میلیارډ ډالرو څخه یوازې 1 میلیارډ ډالرو ته ټیټه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي دي سیاسي ناکراری او نا انډولتیا او د ګډو پولو پر لپسې تړل کېده په تیر بیا تورخم او چمن په څیر مهمو لارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د کمښت مهم لاملونه ګرځېدل شوي دي. د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال ضیاءالحق سرحدي ویلي دي د دغه وضعیت د خوالي لپاره پاکستان باید د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته خپلې لارې وساتي او پراخې کړي. هغه ویلي دي د هر ځل لپاره چې پولې تړل کېږي د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو لویه برخه ضایع کیږي چې دا نه یوازې افغان سوداګرو ته بلکې پاکستاني سوداګرو ته هم زیان رسوي. د پاکستان ځینو نورو رسنیو هم څه موده مخکې راپور ورکړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ اندازه په بې ساري کچه کمه شوې ده. د 2014 کال له جولای څخه د 2015 کال تر فروری میاشتې پورې دا سوداګري شپږ شپېته سلنه کمه شوې او له 2.23 میلیون ډالرو څخه 2.45 میلیون ډالرو ته ټیټه شوې ده. د روسیې د فیډرل امنیتي خدماتو مشر د ګډو ګټو د حکومتونو د ټولنې په ترهګرۍ ضد غونډې کې چې په ماسکو کې ترسره شوې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د لویدیځ سیاستونو یې په دې برخه کې رول لوبوونکي بللي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی، د روسیې د فیډرال امنیتي خدماتو مشر الیگزانډر بورتنیکوف په ماسکو کې د ګډو ګټو د خپلواکه هیوادونو د اتحادیې د ترهګرۍ ضد ادارو د مشرانو په 13مې غونډې کې په خپلې وینا کې په افغانستان او د دغه هیواد په شاوخوا سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. هغه دغه راز وویل، په سوریه کې د قدرت بدلون، په غزې کې شخړې، پر ایران دوامداره دباونه او په لیبیا کې وضعیت خرابېدل د نړۍ په کچه د ریډیکلزم د پراخېدو لامل شوي دي. په دې منځومیان کې د داعش او د هغې د څانګو په تیره بیا په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي دي. بورتنیکوف په سوریه کې د داعش د نفوذ د زیاتوالي په اړه ټینګار وکړ او د منځني ختیځ، افریقا، افغانستان، پاکستان سیمې او د منځنۍ اسیا په کچه د بې ثباتۍ له امله د رامنځته شویو ګواښونو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د فیډرال امنیتي خدماتو د برخې مشر د لویدیځ د سیاستونو د بې ثباته کولو رول ته په اشارې سره وویل، دا ګواښونه په غوره توګه د لویدیځ د هڅو پایله ده چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ او نوي استعماري سیاستونو د دوام له لارې خپل جیوپولیټیکل نفوذ وساتي. په دې بهیر کې انګلو ساکسن قدرتونه اصلي رول لري. هغه خبرداری ورکړ چې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په افغانستان او سوریه کې پر فعالو وسلوالو ډلو ټپلو پر تیره بیا هغه ترهګر چې د سوریې له زندانونو خوشې شوي او د روسیې منځنۍ اسیا او جنوبي کافکاز تابعیت لري ځانګړی حساب پرانیزي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم څه موده وړاندې ویلي وو چې په شمالي افغانستان کې د داعش څانګه د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا جوړه شوې ده. او لاس انجلس په بشپړ ډول د جګړې په ډګر بدل شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ په همدا وروستیو کې ویلي دي په لاس انجلس او نورو سترو ښارونو کې لاریون کوونکي حیوان او ځناور دي. د هغه د کډوالې ضد پالیسۍ په وړاندې لاریونونو لاس انجلس وروسته د امریکا نورو لسګونو ښارونو ته هم غځېدلې دي. د ټرمپ د کډوالې د مخنیوي د اقداماتو منتقدین او کرکتونکي وایي چې د امریکا د کډوالې او ګمرکاتو اداره یا ICE د هغو غیر قانوني کډوالو په بڼه کې دا چې د سیمه ییز ټولنیزو او اقتصادونو یوه مهمه برخه دي، نه د هغو مجرمینو په لټه کې چې هغه د تیر کال د بیا ټاکنو لپاره د خپل کمپاین پر مهال د شړلو ژمنه کړې وه. د پاسروډي په حواله خلکو په بوسټن، سان فرانسیسکو، ډالس، شیکاګو، اټلانټا، ټیمپا، هیوسټن، ټیکساس او نیویارک کې د امریکا د کډوالې د شړلو د پالیسۍ پر ضد لاریونونه کړي دي. په سلګونو لاریون کوونکو په نیویارک کې د ICE ودانۍ مخې ته په ټولېدو سره په داسې حال کې چې پلیکارډونه یې په لاسونو کې درلودل او شعارونه یې ورکول، لا نیویارک ایالت څخه د ICE ادارې د منتقلولو غوښتنه کوله. په عین حال کې د عربو یو مشهور شنونکي او تکړه لیکوال د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې د ګډو وضعیت او د ډونالډ ټرمپ لخوا د لاریون کوونکو د ځپلو لپاره د زرګونو عسکرو لیږلو امر ته په اشاره سره دا بدلونونه په هیواد کې د کورنۍ جګړې اساس بللې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. زمونږ اوریدونکو اوس هم د امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د ایران د روخانه او کلک دریز په اړه تبصره دراورو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ لافکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویلي دی ایران په اټومي خبرو اترو کې ډېر یرغلیز او سخت شوی دی. ډونالډ ټرمپ په دې اړه وویل ایران په اټومي خبرو اترو کې سرتیری شوی دی. هغه ادعا وکړه ایران د تیرو شپو ورځو په پرتله په وروستیو خبرو اترو کې بل ډول چلند کوي، دا موږ حیران او ناامیده کوي، خو مونږ به یو ځای ووینو و به ګورو چې څه پیښیږي. د امریکا کرغړن ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځې هم خپلې داګانې او ګواښونه تکرار کړي او ویلي وو مونږ د ایران په اړه ډېر کارونه کوو او ایرانیان ښه او ډېر سرسخت مذاکره کوونکي دي. هغه دغه راز ویلي مونږ هڅه کوو چې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږو څو ویجاړي او مرګ ژوبله رامنځته نه شي. هیله من یو چې له ایران سره هوکړه وشي، که څه هم ممکنه ده دا ترسره نه شي، خو زر به پوه شو. دوی همدار هغوی د یورانیمو د بډایولو په لټه کې دي. مونږ نشو کولی چې هغوی ته د یورانیمو د پخولو اجازت ورکړو. مونږ په بشپړ توګه د دې کار اپوټه غواړو. لا دې جملې ویلو څخه کرکه کوم، ځکه بدیل یې ډیر خطرناک دی، خو دوی لا هلته نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې دي چې ایران په کراتو ټینګار کړی دی د امریکا هیڅ غیر قانوني او غیر منطقي غوښتنه په تیره بیا د یورانیمو د بډایولو بندول چې اوس د واشنگټن یوه اصلي غوښتنه ده نه مني. د ټرمپ له نظره چې په کراتو نه یوازې د ایران په اړه بلکې د نورو مسلو او هیوادونو په اړه هم غیر منطقي غوښتې مطرح کړي، د ایران پر اصولي دریځونو ولاړ پاتې کېدل، په تیره بیا د یورانیمو د ځایي بډایولو دوام، د سرسختۍ او برید کوونکي چلند په توګه تعبیر شوي. خو د ایران چارواکو په تیره بیا د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی بیا بیا ویلي چې د اټومي ټیکنالوژي روا سوله ایز او قانوني کارول، په تیره بیا د یورانیمو بډایول، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د اساسنامې او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي تړون یا NPT د څلورمې مادې له مخې د ایران یو روا حق دی. ښاغلی عباس عراقچی په دې اړه ویلي دي په ایران کې د یورانیمو د بډایولو دوام لامونگ سا دمونگ سرا کر خدا او دا یو مسلم حقیقت ہے چی اوس یہ ٹول ہے ودونا منی د یورانیم په خول یا بډایول اوس د ملی ویار او د ایران ایرانی ولس د افتخار موضوع ګرځیدلی دا د ایران ولس د دغه ملی لاستراوړنې لپاره ډیره قربانی ورکړې دي او د خپل سانس په هانو د دغه بریا لپاره ل شلو کلونو راهیسې د امریکا سخت بندیزونه زغملی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر دغه راز زیاته کړې، البته موږ تیار یو چې د باور جوړونې په لاره کې ګامونه پورته کړو او داسې اقدامات وکړو چې ډاډ ترلاسه شي د یورانیم او دغه بډایول به د اټومي وسلو تولید ور وخواته نزی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنه‌ای هم د جون په 4مه نیټه په خپل وروستیو څرګندونو کې د امریکا زیات غوښتنې غندلی او د ایران پر روا اټومي حقوقو یې ټینګار کړی دی. دوی فرمایلی په اټومي صنعت کې یو اساسي ټکی شته چې هغه د یورانیم په خول یا بډایول دی او موږ د دښمنانو په همدې ټکی تمرکز کړی دی. د امریکایانو لومړی خبره دا ده چې تاسو یعنی ایران باید اټومي صنعت ونه لري. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز روښانه کړی ده، تاسو ولې مداخلت کوئ چې ایران باید یورانیم پخه کړي یا نه؟ حضرت آیت الله ولزما دغه راز جوته کړی ده، تاسو څوک یاست او څه حق لرئ چې موږ ته ووایئ دا کار وکړو او که نه؟ دخالت مه کوئ. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغه راز وفرمایل، د امریکا پلان په بشپړ ډول د موږ کولی شو په د شعار په ضد دی. اټومي صنعت یو مورنۍ صنعت دی او ګڼې علمي ساحې تر اغیزمنې دي. د یورانیمو بډایول د اټومي موضوع اساسي ټکی دی او دښمنانو په همدې ټکی ګوته کیښودلې ده چې هیڅ به په لاس ورنه شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم د غدیر د نیکمرغه اختر په مناسبت د پاکستان له یو تکړه دینی عالم مولانا صاحب شهدا حسین جعفری سره شوی مرکې ته ستاسو پام راغواړو.
د بی بی سی سپین درو
زمنو اوریدون کو سپین دروغ د بی بی سی د پردې تر شا فساد تر عنوان لاندې له ځانګړي پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. په دغه پروګرام کې د رسمي راپورونو او اسناد پر اساس د بی بی سی اخلاقي او مسلکي رسوایي څیرو، نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
دوستانو، یو رسنۍ چې تل یې ځان د بې طرفۍ، صداقت او مسلکي توب سمبول ښودلې، خو د دې ښکلي مخ تر شا ترخه او اندېښمنوونکي حقایق پټ دي. له پراخې جنسي ناوړه ګټې اخیستنې نیولې تر جوړښتي تبعیض، د رسنیو پوښښ او حتی له امنیتي ادارو او استعماري پالیسیو سره مستقیمه همکاري، بی بی سی یو ریکارډ لري چې یوازې په خپلو شعارونو سره نشي له منځه وړل کېدی. اوس په ډیر تفصیل او مستند نظر سره دغو روایتونو ته د بیا کتنې وخت را رسیدلی دی. د پیل کولو لپاره غوره ده چې خواوشا یوې لسیزې شاته لاړ شو، چرته چې جیمی ساویل په بی بی سی کې د اخلاقو د سکوت سمبول په توګه راڅرګند شو. کیسه په 2011 کال کې پیل شوه، کله چې د بی بی سی یو ډیر مشهور او محبوب شخصیت جیمی ساویل مړ شو. هغه د کلونو لپاره د خپلو ماشومانو د پروګرامونو او خیریه فعالیتونو له لارې د ځان مثبت انځور وړاندې کړی و، خو د هغه لمړینې وروسته یو بشپړ بل مخ او بدل مخ را څرګند شو. د برتانوي پولیسو رسمي رپورت خودلی چې ساویل ل سلويختو کلونو په زیاته موده کې ل 500 زیاتو ماشومانو تنکې او ځوانانو سره ناوړه چلن کړی دی. جنسی تیری چې ډیره یې د بی بی سی په سټوډیو غانو او دفتر کې شوې ده. د جیمی ساویل د قضیې له افشا کېدو وروسته بی بی سی د عامه افکارو او تنظیم کوونکو ادارو تر فشار لاندې د قاضي جنیت سمیت په مشرۍ یو خپلواکه کمیټه جوړه کړه. کمیشن په 2018 کال کې یو مفصل رپورت خپور کړ چې پکې معلومه شوه چې بی بی سی د ساویل د چلن په اړه لپر لپسې خبرداریو خبرو خو د کلتوري او مدیریتي دلایلو له امله یې لپامه غورځولې وو. خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې د سازمان دننه لپر لپسې خبرداریو سره سره هیچا ساویل له خپلو مجرمانه فعالیتونو د دوام څخه منع نه کړ. ځواب باید په داسې کلتور کې ولټول شي چې چوپتیا، محرومیت او د اخلاقي مسؤلیت په پرتله د سازمان د انزور ساتنې ته لومبېتوب ورکوي.
دې لړزونکې جوته دا د ورته رسوای یو لړۍ پیل کړه. د بی بی سی نورې رسنیزې څېرې په شمول د سټوارت هال له ورته تورونو سره مخ وي. په 2013 میلادي کال کې سټوارت هال چې په 1968 او 1970 لسیزو کې د بی بی سی یو مجری و، د یبې 14 کلنې نجلۍ پر ضد د دوو غیر اخلاقي جنسي چلندونو له امله په بند محکوم شو. هغه بیا په 2015 او 2014 کلونو کې د غیر قانوني جنسي تیری په تور محکوم شو. رولف هاریس له ساویل وروسته د بی بی سی تر ټولو بدنام وړاندې کوونکی و. هغه په 2014 میلادي کال کې د 1980 لسیزې په اوږدو کې د جنسي تیری د نهو تورونو له امله په 15 کاله او 9 میاشتې بند محکوم شو. ټرام ویست وود چې په 1994 کال کې له بی بی سی سره یو ځای شو، په 2022 کال کې د 1992 او 2018 کلونو ترمیاز د وو ښځو لخوا د جنسي ځورونې تور ولګول شو. که څه هم ویست وود دا تورونه رد کړل، خو برطانوي پولیسو د 2022 کال په اګست کې تایید کړه چې دوی د تورونو په اړه څیړنه کوي او تر اوسه یې هغه نه دی نیولی. دا د بی بی سی په ټلویزیوني شبکه کې یو واز زینی خورا مهم جنسی رسوایی به.
درانو دوستانو، بی بی سی په دې وروستیو کې د سخت رسوایی او د هیو ایډوردز لخوا له ماشومانو د ناوړه ګټه اخیستنې له اعتراف سره مخ شوه. ایډوردز د لندن په ویسټ مینسټر مجسټریټ محکمه کې اعتراف وکړ چې د ماشومانو یو سلویخ ناوړه انځورونه لري. د څارنوال په وینا د بی بی سی پخوانی مجری په خپل موبایل کې ټول ټال 300 جنسي او فحش انځورونه درلودل چې یو څلوېخت یې د ماشومانو غیر اخلاقي او غیر قانوني انځورونه وو. د بی بی سی دا کیسې یوازې په تیرو وختونو پورې محدودې نه دي. په وروستیو کلونو کې دا شبکه د کار په ځای یعنی دفتر کې د تبعیضي کلتور د شتون له امله ډیر وختونه تر سختو نیوکو لاندې راغلې ده. په 2018 کال کې په چین کې د شبکې لوړپوړې خبریالې ګیری ګریسی د ځان او د خپلو نارینه همکارانو ترمنځ د معاش د نابرابرۍ افشا کولو وروسته استعفا ورکړه. هغه بی بی سی د مساوات یعنی برابرۍ قانون او د جوړښتي تبعیض په شتون تورنه کړه. د هغې په وینا په معاش کې څرګند توپیر او په دې برخه کې د محرومیت کلتور، د شفافیت او جنسیتي عدالت په اړه د رسنیو د ادعاو سره په ټکر کې وو. خو دا یوازې یوه بیلګه نه ده. له خزینه کارمندانو سره د غیر عادلانه چلند، د جنسي ځورونې شکایتونو ته د نه پاملرنې او د بشری سرچینو مدیریت کې د دوګونی معیارونو د خبرېدو ډېر رپورټونه موجود دي، په ځانګړې توګه په سپورت او تخنیکی برخو کې. د مثال په توګه د ټینس په خوانه اتلا مارټینا ناوراتلووا څرګنده کړه چې هغې ته د ویمبلډن ټورنمنټ په رپورټ کې د خپل نارینه سیال جان میک انزو په پرتله لس چنده کم معاش ورکړل شوی و. په ځواب کې بی بی سی دا توپیر لوی تجربې ته منسوب کړ، یو توجی چې ډیرو یې د منلو وړ ونه ګڼه. په یو بل قضیه کې کریس ایوانز چې په شبکه کې یو مشهور وړاندې کوونکی و او په کال کې یې له 2 میلیونو پونډو ډیر معاش درلود، د جنسي ځورونې تور ورباندې پورې شو، که څه هم په پولیسو کې دوسیه وتړل شوه، خو بی بی سی په دې اړه کومه خپلواکه داخلي څېړنه نه ده کړې. د عمل یو ځل بیا وښودل چې د بی بی سی له بحرانونو سره د چلند کولو نمونه په انکار او په خاموشۍ سره تیرېدو باندې ولاړه ده.
بل مهمه مسله د معلوماتو په برخه کې د بی بی سي چلند دی. د رسنۍ تل په خپل بی طرفۍ او خپلواکۍ ټینګار کړی، خو ډیر شواهد ښیي چې دا ادعاوې له واقعیت سره لیرې دی. د 2019 کال د بریتانیا د عمومي ټاکنو په بهیر کې څارونکي اورګان اف کام ویل چې بی بی سي په خپلو ځینو خبرونو پوشش کې تعصب ښودلی او سیاسي تحلیل کې د ځانګړو ګوندونو په ګټه تعصب درلود. په 1401 هجري لمریز کال کې په ایران کې د سیاسي پیښو په بهیر کې د بی بی سي د فارسي ژبې شبکه هم تر نیوکو لاندې ورغله. د آرشیو و انځورونو کارول یو اړخیزې کیسې او د عامه احساساتو راپارول سبب شول چې ډیری خلک د هغې فعالیت غرضي او تعریف کوونکی وبولي. حتی د بی بی سي ځینو پخوانیو خبریالانو له معتبرو خپرونو سره په خبرو اترو کې دا ومنله چې دوی ته امر شوی و چې د خبرونو محتوا په یو ځانګړي تعصب سره تنظیم کړي، په ځانګړې توګه د روسیې او چین په څیر هیوادونو په وړاندې.
خو د بی بی سی په اړه د رسنیو یو مهمه سرغړونه او اندېښمنونکي حقایق له امنیتي ادارو او استعماري پالیسیو سره مستقیمه همکاري ده. تاریخي اسناد ښیي چې بی بی سی نه یوازې یو خپلواکه رسنۍ نه ده، بلکې ځینې وختونه یې په مؤثره توګه د برتانوي استعماري پالیسیو د تبلیغاتي څانګې په توګه هم کار کاوه. په 1950 لسیزه کې افشا شوو اسنادو له ایم آی سیکس جاسوسي ادارې سره د شبکې همکاري څرګنده کړه. د دې همکارۍ هدف دا و چې داسې مواد تولید او خپاره کړي چې د برتانوي حکومت د استعماري پالیسیو توجیه او پیاوړتیا وکړي. په 2003 کال کې د عراق د جګړې پر مهال بی بی سي په داسې ډول عمل وکړ چې د ټونی بلیر د حکومت د اهدافو په پرمختګ کې مرسته وکړه او په پراخه پیمانه دې غلط ادعا ته پوښښ ورکړ چې عراق د ډله ایزې وژنې وسلې لري. که څه هم وروسته دا ادعا بې بنسټه ثابته شوه. بی بی سي یوازې یو څو اصلاحي رپورټونه خپاره کړل او هیڅکله رسمي بخنه ونه غوښتله. نن ډېر شنان دي په دې باور دي چې د بی بی سي په څیر رسنۍ د دې سیاسي سیستم د تبلیغاتي څانګې رول لوبوي، لکه څنګه چې ناټو د لویدیځ پوځي څانګه ګڼل کیږي.
د فلسطین او اسرائیلو د شخړې په اړه د پوشش په برخه کې د بی بی سي چلن هم په پراخه کچه تر نیوکو لاندې راغی. په ډیرو مواردو کې شبکې د فلسطینی خلکو د کړاوونو له مستقیم منعکس کولو ډډه کړې ده او خپل کیسه د واقعیت پر ځای د رسمي لویدیځ د ریزونو منعکس کولو لپاره تنظیم کړی دی. په غزه باندې د اسرایلو د بریدونو پر مهال بي بي سي د بمبار شوي روغتونونو او شونځیو د ویربونکو انځورونو ل خبرولو ډډه وکړه. د شبکې په خوانیو خبريالان ویلي چې دوی ته امر شوی چې د هغه صحنو ل خبرولو ډډه وکړي چې ممکنه ده د اسرایلو منفي انځورونو وړاندې کړي. د بي طرفي ساتلو لپاره دا په داسې حال کې ده چې منتقدین په دې باور دي چې دا چلند له هدف مند سانسور پرته بل څه نه دي. په خبرګون کې د بي بي سي مرکزي دفتر مخې ته ګڼ شمیر احتجاجي غونډې ترسره شوې او دا رسنۍ د حقایقو په پټولو او تحریف کولو تورنه شوې ده. په پای کې باید پوښتنه وشي، کله چې باور کمزوری شي او هغه رسنۍ چې د شفافیت، عدالت او بېطرفۍ ادعا کوي په ناوړه ګټه اخیستنې، تبعیض، پټونې او امنیتي همکاری ککړ شي، نو د خلکو باور به څه وي؟ هغه څه چې موږ په دې پروګرام کې وجاجول د هغې رسنۍ د جوړښت انځور دی چې په هغو اصولو سره وفادار پاتې کېدو کې پاتې راغلی چې تبلیغ یې کوي. جیمی ساویل یوازې یو کس نه و، دا د یوه داسې جوړښت سمبول و چې غوره ګڼي چې حقیقت پټ کړي تر څو خپل ظاهري اعتبار زیانمن نه کړي. د رسنیو د لیدونکو په توګه موږ باید خبرونه په خلاصو سترګو او انتقادي ذهن سره ووینو. په رسنیو باور باندې ړوند نه وي، په ځانګړې توګه کله چې شواهد د دوی د ادعاوو برعکس څرګندوي.
د تهران رادیو مینوالو د بی بی سی سپین دروغ نومې دا پروګرام واورید. هیله ده چې تاسو هم خوښ شوی وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه او منی عزیزانو، د ذوالحجې میاشت د خوشحالۍ او اخترونو میاشت ده. د دې میاشتې په لسمه نیټه د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر ورځ ده چې مسلمانان ډیر په شان او شوکت سره لمانځي، او د همدې میاشتې اتلسمه نیټه بیا د غدیر د اختر ورځ ده چې دا هم د مسلمانانو یو لوی اختر ګڼل کیږي. دا چې غدیر کوم ورځ ده، په دې ورځ څه شوي وو او د دې فضیلت څه دی، او ولې باید مسلمانان دا ورځ د اختر په توګه ولمانځي، تهران ریډیو په دغه موضوعاتو د پاکستان له تکړه عالم مولانا شهدا حسین جعفری سره یو مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام غواړو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن دين عند الله الإسلام. طولنا پہلا غاٹ عید، ستر عید، عید غدیر مناسبت سرا طولو مسلمانانو تا مبارکی عرض کوم. دینا مخکې څه د غدیر حوالې سره څو خبرې وکړم. ضرور دي څه انسان فکر کلاو کې د نشیانو په باره کې خبرې کې انسان په کار دی، فکر وکړي، سوچ وکړي، لکه څنګه قرآن کې بار بار راغلي دي چې انسان ته په کار دی هر یوې آیې باندې ودرېږي، سوچ وکړي، فکر وکړي، تدبر وکړي، نو بیا څه مقصد ته رسېدای شي. لکه څنګه ایام تلاوت کړه څوک خدای متعال قرآن کې څه ان دین عند الله الاسلام، ټولو نه بهترین دین خدای متعال سره نږدې کوم دیغه اسلام دی. پس دینونه ډېر زیاتی ټولو نه کوم خوښ کړی دین دی هغه دین اسلام دی. نو که دې نظر کې موږ څه پیغمبر اسلام څه کله د دین تبلیغ شروع کړ، نو دې دین دپاره قسم قسم تکلیفات، مشکلات د برداشت کړی دی، بالکل بیل او چوک نو بیا ورو 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 د جمع غټه کیده، خودی لري کې هر قسم ته زخمونه خوړلې دي، د کفارو د مشرکینو خبرې برداشت کړی دي، خو ته د دین تبلیغ وکي، ته خدا خداوند متعال د وحدانیت غاک ټولی دنیا ته ورسوي. د کې څه شک او شبهه نشته ده د کې ټول مسلمانانو د باندې اتفاق دی، اتحاد دی باندې چې پیغمبر اسلام هر قسم ته مسائل مشکلات دین اسلام د پاره د تبلیغ د پاره برداشت کو. څه کله د متدا په توګه چې وکند دین اسلام دوره مهم دی او تاریخ نه کچ ځان خبر کو، او نن سبا سوشل میډیا کې ډیر اسانی سره انسان د ځان خبروي شي، نو بیا انسان ته پته لګیږي چې کچیرې یو انسان سره دوره مهم شی دی څه د پاره هر قسم ته قرباني ورکړي دی، نو څه کله انسان د دنیا نه چې یقینا غشی په باره کې به تحفظات زیات وي، سوچ فکر به زیات وي، فکر به وي، اندېښنه به کوي چې دا شی ما د بعد به څه حالات کې وي. زه لکه چېرې یو ساده مثال ورکو، فرض که یو ویبون دی چې هغه مال څروي، میږې څروي، نو څه کله هم هغه غره کې دی نو هغه میګوسی دی لیویانو نه ځناورانو نه هغه شی بچوي، ځکه څه د مال دشمن ډیر زیات جنگلات کې، نو هر طرف نه غد شی وي هوشیار وي ته سنه څه د دې مال ته نقصان ورسیږي. اما څه کله هم غځې نه هغه چې کور ته چې کلي ته چې غواړي د مال د رمه د غره کې پرېږدوي، نو یقینا هېڅ کله هم داسې نه شي کېدی چې د مال نه داسې پرېږدي او لاړ شي، ورنه تر داسې د حیواناتو د ځنګلي جانورانو تامه جوړه شي وخوري. نو یقینا یو داسې کس باندې چې هغه اعتماد ولر دی، هغه مؤمن دی او هغه کس ور باندې اعتماد دی، داسې کس په حوالې بې کوي څه دغه خرو څه وکړي ساتله وکړي دښمن یې وساتي. نو دا مثال راشمو دین اسلام دپاره، څه دین اسلام یو واقعي بهترین دین دی، یو مهم دین دی، د دې دپاره ډېره زیاته قرباني شوې دي پیغمبر اسلام نه واخله تا دې تیمه پورې سوره پورې د امیر المؤمنین اعلان او شوی. نو دې ټیم پورې دې نه مخکې لکه حضرت ابراهیم علیه السلام څه کړه توحید پرچم بلند کړ، دا ټول د یوې لیارې کې رسېدي لپاره قرباني ډېرې شوې دي. نو اوس کې که چېرې موده وي چې پیغمبر اسلام د دنیا نه لاړ شي، هېڅ قسم ته وصیت یې ونه کړه هغه دین په باره کې څه دغه پرچار غه وکړه هغه دپاره زحمتونه تکلیفونه به، نو دا یوه عبس باندې خبره دی، دا یو اکیل سره دا خبره نه قبلوي. لکه څنګه ټول مسلمانان دې باندې دا عقیده دی چې اکثرو مسلمانانو څهغه تعصب نه کوي، غو دا عقیده دی چې کله پیغمبر اسلام تله د دنیا نو اخیری حج و څه حجۃ الوداع باندې مشهور و، هغه حجۃ الوداع کې د ابلاغ ذریعه دا و چې پیغمبر اسلام څه کلم تبلیغ کولای څه حکم رسولی، نو به د صفا کوم ورونه وغه کې به خلک را جمع کو غلمنه ته، نو ټول جمع ته به خبره وکړو غو به ټول دنیا کې پر شنیدله. نو اوس کې خلک ځکه چې اخیری حجۃ الوداع کې تقریبا یو لک نه پاسه خلکو شرکت کړه و، نو دا بهترین ټایم و چې خداوند متعال خپل پیغمبر ته یو بوج ور باندې واچوي، یو نوی امر ورته وکړي چې دی آیه شریفه سره ورته یې چې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اید مگران رسول ته هغه خبره څنګه تا باندې خداوند متعال طرف نه نازل شوی دی د خلکو ته تبلیغ کا ورسوه، اما کچره د کار دونه ک و این لم تفعل که شر دکار تا ونه که فهمه بلغت رسالتا، نو ده سویه تا ده رسالت انجام نکه، یعنی یو کسم تا سختی سر خبره که. پس در دیر زیاد مهم پیغام و چه پیغمبر اسلام تا وش خدای متعال تره بینه و پیغمبر اسلام و پکار چه ده یو دسی زیگه ده ابلاغ وکی دسی زیگه چه تو لو خلکو تا ورسیگی و پیغمبر اسلام ورنه مطمئن شیزه ده موالا خبره کمه ده د کوم پیغام خدای تعالی تر منه کوم راغله و د پکاره ټول د تورسی. نو غد بعد یو خاروغه خطبه ورک غدیر خوم باندې څکل راغه غزه کې غدیر خوم هغه ځای و چې دځه کې مختلف چاره غو دی و څر ټول هجر مختلف و زینو تدلو دځه کې پیغمبر اسلام حکم وکړ چې کوم کسان اور دی غرستنه شي کوم نو راغلی غوته انتظار وک او بیا یو خاروغه منبر جوړ ک ډینګ منبر جوړ ک باندې وخت خطبه ورکه مفصله خطبه ده تفصیل ته نه ځم زه خبرې وکړم چې ای خلکو ای اوس پر تاسو ته مو درو ویلې دي خلکو اقرار وکړه نه یا رسول الله ته درو نه دی ویلې بیا ونه پښتنه وکړه چې ای کسانو ای تاسو باندې ټول نه زیات ز سرپرست وام یا نه ټول خلکو بالکل یا رسول ته مسرپرست وي. نو دا ټول خبرې کله ونه گواهی واخست نو غد بعد امیر المؤمنین لاس نه ونسته وشاتې که نو غد بعد یې څه من کنت مولاه فهذا علی مولا. نو ای کسانو واورو که چیرې وسه پورې د خبره تاسو قبوله که زه د تاسو مولا وم نو ما ته بعد د مجانشین کوم دی غه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب دی. د دې کې د مسلمانانو ډیر زیات محققینو تحقیقات کړي دي څه دي نتیجې ته رسېدلي دي. څه دي د بعد خطیب نشاپوري یو حدیث دی کې ذکر کوي تاریخ بغداد کې غیڅ فقال عمر بن خطاب بخن بخن لکه یبن ابی طالب. څه کله دا اعلان وشو نو غد به ټول نه پیله عمر بن خطاب راغی ویلو څه بخن بخن لکه یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. ای علی ابن ابی طالب تا ته مبارک شه مبارک شه دیده بعد ما د ټولو مسلمانانو ته مولای. ودې چنه اندی آیات سره مربوطه ده چې الیوم اکملت لکم دینکم. څه کله دا اعلان وشه نو دی ورځې کې خدای متعال طرف نه اعلان وشه نن بس نن د تاسو ولکم دین دی غمو مکمل ک و اتمام تو علیکم نعمت دی تاسو باندې مو نعمتونه ختم کو. ای رسول الله دمد بعد هیڅ قسم ته ویره خوف ما کا و هیڅ مشکل تا ته نشي پیخیدلې. اندی شنه درون منصور هغه سیوتی کې غیث لما نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا یوم غدیر خوم فناد له بالولایته. سکلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غدیر کی علیه السلام نسب که اعلان وکړه فناد نو دی ویلو له بالولایته. حبت جبرئیل بیغت بل جبرئیل نزل شه به هذه الايه دا ايه راولت اليوم اكملت لكم دينكم. نو دا ټول هغه شیان دي چې د تاریخ کې ثابت دي د مسلمانانو معتبرو کتابو کې لکه څنګه مهم کتابونه کوم دي ترمذی ولا د نسائی ولا اندیشنه خطیب شپوری ولا سیوتی ولا مختلف چې ایامینی مختلف او خپل غدیر کې ډیر زیات د حدیث بقای د متواتر نقل کړي لري. دا حدیث متواتر دي من کنت مولاه فهذا علی مولا. نو دې سره د امیر المؤمنین د اعلان د ولایت اعلان وشه یقینا مسلمانانو لپاره دینه لوی غاټ اې نشي کېده ځکه چې د یو داسې توحوا په پروردګار لام طرف نه صدې کله انسانانو ته ویل کنو د ابد الابد انسان کامیابی د لپاره کمرې د لپاره کافی و د امیر المؤمنین د ولایت اعلان. نو ای کاش ټول مسلمانان دې باندې متفق و اتحاد و ور باندې لکه څنګه پروردگار عالم خپل پیغمبر ته ویلو امیر المؤمنین اعلان وکا. نو اعلان خو وکا خو هم کسان څنګه منافقین و مسلمانانو جمع کیو منافقین و غزه کې غو شک و شبهه واچول دي خبرو کې څنګه دا خبره نه دي شوی قسم قسم تهمتونه واچولو. اما دې په وجود کې چې انسان مسلمانانو کتابونه یوای ورک واړوي نو ار یو ورک بتا د اهل بیت علیه السلام خصوصا امیر المؤمنین هغه فضایل معلوم شي چې هغه فضایل نه پته لګیږي چې یقینا خداوند متعال د پیغمبر اسلام زبان سره امیر المؤمنین خلقو د پر نسب کړه تا د هدایت شي او کمال ته ورسیږي. دا ډیره مهمه خبره وه او د دې لپاره پیغمبر اسلام ټول مشکلات برداشت کو بس دی وجنه هغه بیغام شس بس وز د ولایت اعلان وشه ما د بعد کچره ز د دنیا را زلاړل نو ما د بعد د دین کوم لګام د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام لاس کده نو هیڅ قسم ته مشکل دی کې نه پخېږي. بیا دعا کو چې پروردګار عالم همیشه مود امیر المؤمنین ولایت سره متمسک لره او همیشه د امیر المؤمنین مینا محبت مزرونو کې واچوه او ټول مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد الله تعالی نور زیات راواله. او څوره دشمن دي د مسلمانانو څنګه يهوديانو د اسرایلی دو شکلو جمع کړي خدای متعالی نيست نبود وکړځوا. سلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
مولانا صاحب تاسو ډیر ډیر مننه.
تل پاتې وژمې. قدر منو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک هیله ومنی. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسئله او ستونزې به ختم شي.